ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ز فرشته ساکمو په دې خبرونه کې کلای کوم پام کوي د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره او چاوي په روان 2015 کال کې د افغانستان څخه باندې 14 میلیون وګړي روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. خو دا اداره اټکل کوي چې له دې ډلې ښایي 9.3 میلیون خلک دا خدمات ترلاسه کړي. او چانن پر خپل اکسپانا په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې روغتیایي خدماتو ته د اړو 14.3 میلیون کسانو له ډلې څخه باندې 23% ښځې، 53% نارینه او نږدې 10% معلولیت لرونکي کسان دي. طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالی د مرحوم په 15 مول چې د هیواد ولسوالیو 2% اوسیدونکو وس مهال روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. او چاله اړو افغانانو سره د مرستې لپاره د نږدې 200 میلیون ډالر بس پنه غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د خپلواکو ژورنالستانو ټولنې د طالبانو لبند د افغان خبری اژانس د خبريال مهدی انصاری د ژر تر ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د خبريالانو د ملاتړ د دوو بنسټونو نن په یو غټ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې پر انصاری لګیدلې تورونه لغو کړي. په بیان کې راغلي چې انصاری د طالبانو له مخالفو رسنیو سره د همکارۍ او د طالبانو پر ضد د تبلیغاتو په تور په حبس محکوم شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. مهدی انصاری نږدې یو اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د یوې محکمې لخوا په یو نیم کال باندې محکوم شوی دی. انصاری د روان کال په تل میاشت کې هغه مهال لادرکه شو چې د کابل په پل سرخ سیمه کې له خپل دفتر څخه راووت. د رسنیو مدافع بنسټونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر خبریالان له فشارونو د خپل ځان له سانسورولو نیونو او شکنجو سره مخامخ شوي دي. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده. جو بایدن پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې د ډیپلوماتانو غونډې ته د وینا پر مهال په دې اړه څرګندونه وکړه. د ولسمشر په توګه د ښاغلي بایدن دنده په یو اونۍ کې پای ته رسیږي او ټاکل شوې ده چې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د جنوري په 6 لوړه وکړي. ښاغلی ټرمپ له افغانستان د وتلو پریکړه شرمونکې بللې. امریکایي پوځیان د دوهې د موافقې په اساس د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته د 2020 کال د اگست په 1 د افغانستان وتل. د موافقه د 2020 کال د فبروري په 9 د ټرمپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال لاسلیک شوې ده. د 2020 کال د اگست په 6 د امریکایي سرتیرو د وتلو په بهیر کې د کابل هوایي ډګر په آبی نوم دروازې کې په یو انتحاري حمله کې چې پړه یې داعش ډلې خراسان څنګه ومنله، 43 امریکایي پوځیان او له 100 ډېر افغانان ووژل شو. اوکراینی چارواک وایي چې نن یې د روسیې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي عملیات کړي دي او ګڼ اهداف یې په نښه کړي دي. د ناسمو معلوماتو پر ضد اوکراین د دولتي مرکز مشر اندري ګوالینکو نن په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې په دې حملو کې د روسیې په انګلیس ساراتوف، کازان، بریانسک او تولاسیمو کې ګڼ هدف یې وشتلی دي. د کولینکو په وینا د دې حملو په ترڅ کې د وسلو د تولید فابریکې د تیلو د تصفیه تاسیسات او زیرمې په نښه شوې دي. په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین د دونیسک سیمه د پوګروفسک ښار پر شاوخوا سیمو د حملو لپاره خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د ناټو عمومي منشي مارک روټ ویلي چې د اوکراین دریز وس پیاوړی نه دی او نشي کولی د سولې په احتمالي خبرو کې له یو پیاوړي دریز څخه خبرې وکړي. کاغلی روټه پرون د اروپایي پارلمان غونډې ته د وینا پر مهال څرګنده کړه چې اوکراین له روسیې سره د سولې له موافقې مخکې به خپل پوځي دریز پیاوړی کړي. تاسو زموږه غلاسه د رادیو نه اوري وړاندې را سره راپورونه د افغانستان اړوند اوري. په دې خبرونه کې د موضوعاتو اړوند راپورونه لرو. اول دا چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د ځینو پوهنتونونو د شرایطو پنځه استادان منتخب کړي دي.
او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونه ته.
او د دې ترڅنګ به د کندهار نه هم راپور واورئ. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته راغلي ناروغان او پایوازان د درملو او روغتیایي امکاناتو د کمښت نه شکایت کوي.
مریض مې داسې سخته پرته ده، دلته چې راځم شربت یم په بادي، د کلینه یم په بادي، سیروم یم په بادي، د شیانې ګرده په باره کوي.
وړاندې د دې راپورونو ترڅنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم تر سره اوسي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګه ته بیا هم خراغلی پایل کوو د نن ورځې راپورونه باندې. اول هم ورزو یو راپور ته د افغانستان اړوند د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون ادارې ته د دې پوهنتون د ولس استادانو د منفقي مکتوبونه استولې دي. د شیخ زاید پوهنتون زین استادانو چې د منفق شویو په نوم لړ کې نمونه شامل دي. ازادي رادیو ته ویل چې ټول د شریعت پنځه استادان دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت زموږ پوښتنه په دې اړه ځواب نه او د شیخ زاید پانتون مشرانو له معلوماتو د شریکولو څخه هم ډاډه کړی ده. نور حال په دې اړه له فیروزی عزیزی اورو.
د کونړ او د کابل پولیټکنیک پوهنتونونو د شریعت او د پوهنځیو او دینی مزامینو د یو شمېر استادانو له منفقیدو وروسته تازه د خوست ولایت د شیخ زاید پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یې د منفقی او لکدري بستونونو اداري بستونو ته د بدلیدو مکتوب د یاد پوهنتون ادارې ته استولای دی. د یو شمېر استادانو چې نمونه یې په دې مکتوب کې سته، ازادي راډیو ته د دې نوملړ په استولو وویل چې دا ولستنه استادان ټول د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او ځي د بیلابیلو مزامینو استادان او د خوست په ګډون د افغانستان د زینو نور ولایتونو اوسیدونکو دي. د استادان وایي دوی د استادۍ د کلونو کلونو تجربه په لرلو سربیره د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې لري. د شیخ زاید پوهنتون استاد چې په دې مکتوب کې نومسته، د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا یې له کدري بس نه اداري بس ته بدل کړای دی.
ویل کېږي چې زینو سلام فوک شوې دي او ځینې استادان بیا تبدیل شوي دي کدري بسونه اداري بسونو ته. زم هغه استادانو کې کېږم چې اداري بسونو ته تبدیل شوی یم، منفق شوی نه یم.
په همدې حال کې له دې موضوع باخبره د پوهنتون استاد او د زده کړو د حقونو فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
زه خو د افغانستان د لوړو زده کړو دی غټې کورنۍ دی او غټې په توګه د پوهنتون د استاد په توګه چې ډېر ګڼ شوي استادانو سره پوهنتون سره زما چې په
ازادي راډیو ته وویل چې په شیخ زاید پوهنتون کې د یاد استادانو د منفقی خبره خبره سوي ده. د دغه پوهنتون یو مسل د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د شیخ زاید پوهنتون د شریعت او پوهنځي زینو استادانو لوري ازادي راډیو ته پاستول سوي نوملړ کې د دلاور شاه متقی، محمد ولید اسحقزی، احسان الله مدنی، سید اجمل سادات، حسام الدین رحیمزی، عاشق الله احمدزی او عباد الله نورزی په ګډون لاسو تنو نورو استادانو نمونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاء الله هاشمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د شیخ زاید پوهنتون مشر مسلمین راشد او د یاد پوهنتون د نشراتو مسول عبدالرحیم حاتف لژمنو سره سره د راپور تر خپرېدو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له دې وړاندې د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغاني پوهنتون دولس تنه استادان چې اته یې د شریعتو او څلور نورې د نورو پوهنځیو استادان وو له دندې لرې کړل. هغه مهال دغو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو له قانوني او منطقي دلیل پرته دوی د فکري اختلافاتو په تور له دندو لرې کړي دي. دغه راز د طالبانو حکومت نږدې وه میاستوراندې د ننګرهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو یو څلوېښت استادانو له دندې د لرې کولو مکتوب هم استولی و چې وروسته هغه موضوع وځنډول سوه.
د فیروزی عزیزی په غږ مو د افغانستان په اړوند د لوړو زده کړو وزارت لخوا د استادانو د منفقیدو اړوند راپور واورېده. اوس هم په همدې اړوند موږ سره په خپرونه کې په افغانستان کې د یو خصوصي پوهنتون دعوت پوهنتون د شریعت پوهنځي استاد محترم خالد سراج را سره په خپرونه کې د تلیفون په لیږه میلمه دی. استاد خپرونې ته ډیر ښه راغلی، مننه له دې چې زموږ بلنه مو منله. استاد موږ دغه راپور واورېده، دغه راپور کې نن راغلی چې په افغانستان کې په ډيري ولایتو کې په کابل کې او نور ولایتو کې د زینو په انتونونو د شریعتو پانځي استادان منفک شوی دي. دا په داسې حال کې دا چې دغه استادان لکلونو تجربه او سربېره علمی کډرونه هم دي، خو باوجود د دې د دوی نمونه د منفک شوی استادانو په لیست کې راغلي دي. د دې علتونه څه دي؟ ولې په داسې وخت کې چې شریعتو پانځي استادان سره لدی چې هغه معیارونه یې پوره کړي بیا هم منفکیږي، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ او یا هم تاسو څه معلومات لرئ چې ولې دا استادان منفک شوی؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. داسې سړی داسې فکر کوي چې دغه لړۍ چې کله چې د تعلیم باندې دوی پابندي ولګوله د اوناس په بخش کې، دغه هماغه دغه مسائل او دغه پابندیان چې په سازانو باندې راځي د هماغه منبع نه سرچشمه اخلي. او دغه مشران د امارت اسلامي باید په دې باندې فکر وکړي چې دا دغه تحرکات دغه فیصلې د نظام په خلاف ده، د خلکو په خلاف ده. ګوري که یو بې سواده یا مطلب عام سړی د خپل وظیفې نه لري کېږي یا بېکاره کېږي، خو یا به ایران ته ځي یا به چېرته بل مزوري کوي. تعلیم یافته خلک کله چې د خپل وظیفې نه لري کېږي نو هغه سنګر نیسي، هغه د فکري د فکر د لحاظه او د نورو د قلم د لحاظه دا ډېر مشکل جو مشکلات جوړوي. نه کې آهسته آهسته دغه د نظام ته د تضعیف سبب ګرځي. بله خبره دا ده چې دغه دوستان چې په راس کې دي او دا یو خاصه لړۍ چې دغه سره روان ده، دا اکثرا د امارت اسلامي نور مشران دې سره موافق نه دي په دغه فیصلو سره، په دې فیصلو باندې هغوی خپل ملاحظات لري. او بله خبره دا ده چې دغه خلک چې دغه په راس کې دي او دغه فیصلې کوي، دوی نه غواړي چې یو تنوع سیاسي د افغانانو په منځ کې او یو تک فکری سیاسي چې ورته ویل کېږي په دې باندې دوی باوري ده. او دغه چې دغه ډېر ضرر کوي خاصتا د تعلیم یافته قشر په منځ کې. دویمه خبره بله خبره دا ده چې بل اصلي عوامل دا ده چې د تحصیلات عالی قانون نشته. نو چې قوانین نه وي نو طبعا هر څوک خپل ځله باندې فیصله کوي او د خپل فکر او د خپل خواهش په بنا باندې یو فیصله کوي که هغه ښه ده او که خراب. او بله خبره دا ده چې بعضي دوستان فکر کوي چې په اصل کې داسې نه ده چې د مدرسې او د پانتون په منځ کې دا فاصله شته او دا فاصله باید لري شي. په اصل کې د شریعت پانځي او د مدرسې هیڅ فاصله وجود نه لري. دواړه یو لړۍ او یو منبع نه تشکیل شوی ده. نو د ما په نظر دا ده چې دغه فیصلې کشوي یا چې کېږي چې د شیخ زاید پانتون سازان دي یا د سید جمال الدین یا د پولی تخنیک سازان ډېر تکړه سازان دي، دا چې دا دغه ډېر د تأسف خبره ده. او باید اهل د مسؤلین مشران چې دي په دې باندې تجدید نظر وکړي او داسې نه شي چې تعلیم یافته خلک د خپل وطن نه لري شي، د خپل دی وطن په خلاف او د دغه وسنۍ دولت په خلاف یو سنگر ونیسي. او دا به ډېر ضرري نسبتا چې دوی دا فکر کوي چې دا به دوی متضرر شي، خلک او د خلکو افکار تغییر شي. دا که لري شي د نظام نه دغه ډېر ضرر کوي. بل خبره دا ده بخې چې خبره مې زیات شوي، بل ورځ جناب وزیر صاحب تحصیلات عالی ویل چې تاسو ځوانان مزه بیرون ته. نو دغه څه حالت چې تعلیم یافته چې لاس کاله شل کاله یا پنځه لاس کاله تجربه ولري، ته هغه د خپل دغه منفک خو هغه بل کار نه لري، هغه کوم بل شغل نه لري، هغه بل کوم تخصص نه لري. تخصص یې هماغه تعلیم ده. نو کله چې هغه بیکاره شي هو طبعا هغه چې دا سنگر نیسي او هغه چې دا د نظام په خلاف جګیږي یا که بیرون ته ځي یا که مثلا خارج ته ځي، دا چې دا ضرر ډېر متعدد ده، ډېر زیاته نسبتا دغه چې هغه په نظام کې دننه وي او هغه د هغه د افکارونه. که مثلا یو خبره کوم، که یو مذهبي سړی او جدي په فکر سری او په دغه حالت روانه ده، خو د نظام د ریشې نه دا وچي او د نظام په خلاف دغه هڅه او کوشش چې دا نسبتا هغه ته ډېر زیات ده. نو په دې خاطر متنوع سیاسي په یو نظام کې په تحصیلي بنیادونو کې دا چې دا یو اصل ده، دا د اسلام خلاف نه ده. استاد هر څوک چې د اسلام دي بله
استاد، دا په دې معنی یعنی ځینې استادان چې منفک شوي دي دوی له یو خاص مفکورې سره ول، ځکه چې دوی کله چې په شروع کې طالبانو حکومتداری شروع کړل او دوی د دوی ټول فشار په دینی علوم باندې او شریعت په هنځیر په ټوله کې فوکس او هغه ټول دینی علوم دي، او هلته کوم استادان چې دي په هغه معیارونو روزل شوي او په هغه معیارونو کدري علمي معیارونه دي، هغه کسان دي چې دغه دغه اسناد لري چې دوی هم دغه شرعي برخه کې او یا هم دینی برخه کې زده کړي دي، بیا کله چې دوی د دوی مفکوره سره سم استادانو په مغه برخه کې د سیاسي علوم هم نه دي، په دې برخه کې استادانو زده کړې کړي دي، باوجود د دې د کوم خاص ټکی د دوی ته دوی د پاره چې دغه استادان یې جدا کړي دي او دوی منفک کړي دي، د کوم خاص وجه شته چې دوی دا استادان یو خاصه مفکوره باندې ول، دا استادان یو خاص ډلې پورې ول، کومه بل خبره ده؟
دا څه چې دا استادان پیژنم چې معلومات لرم، دوی یو هم سیاسی تحرک نه درلودله، یو مطلب کوم د دولت او د امارت اسلامي مخالف په سیاستونو کې هم ښکیل نه و، فقط دوی داسې تشویش لري چې دوی دغه تنوع فکری او خاصا غیر مذهبي بعضې استادان چې دوی فکر کوي دغه چې دا وایي چې دا د خلکو د افکارو د غلطولو سبب ګرځي، او دا غلطول چې دا سبب د نظام د نظام د ضعف سبب ګرځي، که سلفیت ووایو سم واضح درته وایم، سلفیت فکر ووایو یوه ډېره برخه د افغانانو په سلفیت باندې اعتنا لري، یا مثلا اهل حدیث دي او د نظام خلاف نه دي او نظام سره ولاړ دي او حتی ډېرې قربانیانې ورکړي دي، نو هغه چې ته د نظام نه شړې نو هغه چېرته لاړ شي، او دغه فکر ته باید احترام وشي که کومه مسأله د نظام د تضعیف سبب ګرځي، که هغه مذهبي که غیر مذهبي، هغه د هغه مخنیوی باید وشي. مکمل انجماد د فکری په فقهي مسائلو کې چې دا متضرر کی دا ضرر د ضرر سبب کیږي، د نظام د تضعیف سبب ګرځي، بل خبره دا ده که دغه سلسله روانه وي او دغه په ځای نور خپل فکری یا مثلا مولوی صاحبان د پانتونونو استادانو ځای ونیسي، در خپل اصلیت د پانتون د لاسه ورکي، او خدای نه خواسته داسې نشي چې بل ورځ اوس تاثیرات موږ ګور په دې پانتونونو کې، حتی په دولتي او خصوصي پانتونونو کې چې د کانکور کې څوک شریعت امکان نه ورکي، څوک انګیزه د تعلیم د شریعت تعلیم ته نه لري، خواستن د پانتون په دغه باندې اکثر خصوصي پانتونونه په شریعت پوهنځي کې ډېر کم محصلین جذبه یا بېخي نه جذبه، که داسې نشي خدای نه خواسته چې دا حتی د شاتنامې چې کله د فارغي یا دوی مثلا یونس کرور دوی داسې فیصلې ونیکي چې دغه دوی به اعتبار شي دغه د تحصیلاتو عالی د شریعت پوهنځي. بل مهمه خبره دا ده چې زه تاسو په ترو دغه ټول دوستانو ته او مولوی صاحبانو ته او د دولت او د امارت هغه مشرانو ته زه دغه خبره کوم، ګوري دا خلک اهل شریعت په دې باندې خفه دي چې مونږ ته نظر نیو، خو دا وایم چې تاسو چې د اسلام مخالف هغه فکرونه دي که سیکولاریزم ده که مثلا نور مسائل دي، هغه ته تاسو ورته اهتمام نه ورکوئ، د مسلمانانو او څوک چې یو د فکر خاوندان دي او د علم او د ارادې خاوندان دي، حتی د اجتهاد په باب ته رسېدلي دي، هغوی سره ډغره وهل یا هغه سره مثلا د سنگر نیول چې دا ډیر ضرر کوي، او خلک وایي چې دوی مسلمانانو سره دوی اختلاف لري، مسلمانانو او شریعت او مولانا سره او سازانو سره دوی اختلاف لري، او نور غیر مذهبي یا مطلب غیر معتقد خلک چې هغه سیکولران دي یا مثلا نور دي هغه سره تاسو کار نه لري، دا خپل د نظام د تضعیف سبب ګرځي.
مننه کور ودان استاد. په افغانستان کې د دعوت خصوصي په هنتون د شریعت په انځي استاد خالد سراج را سره خبرونه کوي چې خپل نظر را سره شریک له دوی نه. مننه کور ودان، وړاندې نور راپورونه مشته.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
فرانسوي چارواکو په افغانستان او ترکیه کې د میټامفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشي توکو د قاچاق د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. تازه د لی ژورنال په نوم یو فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوال امنیتي همکاریو د ادارې له قوله ویلي چې افغانستان د میټامفټامین د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ډول ډول نشئی توکو د تولید پاړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام تازه فرانسوي چارواکو ویلي چې افغانستان د میټا مفټامین یا کریستال په نوم د تولیدونکو نشئی توکو د تولید په لوی مرکز بدل شوی دی. د لی جرنل په نوم یوې فرانسوي ورځپاڼې د فرانسې د نړیوالو امنیتي همکاریو د ادارې له قوله په افغانستان او ترکیه کې د میټا مفټامین یا کریستال تولیدونکو نشئی توکو د خاچاغ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. ورځپاڼې ویلي که څه هم په اروپا کې د یادو نشئی توکو کارونه کمه ده، خو خبرداری ورکړی چې په افغانستان او ترکیه کې د یادو توکو د تولید د زیاتوالي له کبله فرانسه او ټول اروپا د دغې پدیدې له ګواښ سره مخامخ ده. د ورځپاڼې په راپور کې همداشان په ترکیه کې د یادو نشئی توکو مخ پر زیاتېدونکې کارونې ته اشاره شوې او ویلي دي چې میټا مفټامین په افغانستان کې د مخدره توکو د ویش او تولید په دودیزو بڼو کې یو نوی بدلون رامنځته کړی دی. میټا مفټامین چې په عامه توګه د کریستال په نوم هم یادیږي، یو قوي محرک درمل دی چې د مرکزی عصبی سیستم پر فعالیتونو اغیز کوي او انسان ته ډیره انرژي، بیداری او غیر طبیعي لنډمهاله خوشحالي ورکوي. دغه توکي په سپینو یا شفافو کریستالونو کې موجود وي، خو د پوډر یا ګولیو په بڼه هم کارول کیږي. دغه نشئی توکي معمولا د خولې له لارې، د ستنې په واسطه او یا هم د تنفس له لارې د کارونې وړ دي. د طالبانو د امر اختیار وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. خو د 2023 کال په مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر عبدالحق همکار رسنیو ته ویلي وو چې د طالبانو له بندي سره سره لا هم په افغانستان کې میټا مفټامین تولیدیږي. د روغتیایي چارو متخصص سید اجان یوسفزی د میټا مفټامین ناوړه پایلو ته په اشاره سره وایي چې د مخدره توکو کارونه او تولید د ټولنې سلامتیا ته جدي زیان پېښوي او باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته شي.
افغانستان کې د مخدره توکو په ځانګړي ډول میټا فټامین د دې استعمال د ځوانانو په منځ کې یو جدي ستونزه ده. د دې استعمال نه یوازې دا چې په انفرادي کسانو یعنی په ځوانانو باندې یو جدي ستونزه رامنځته کړې ده، بلکې په ټولنه کې هم ډېر ژور منفي اغېزې پرېښې دي. د دې ماده د استعمال همدارنګه نور مخدره توکو د استعمال د جرمونو، غلاو او تاوتریخوالي زیاتوالي لامل ګرځېدلی چې د ټولنې عمومي امنیت او ثبات یې زیانمن کړی دی.
د امنیتي چارو پوه حکمت الله حکمت وایي په افغانستان کې د نشئی توکو په تړاو د افغانستان نوم یادیږي، خو په داسې حال کې چې ډېره ګټه یې د افغانانو پر ځای بهرنیانو ته رسیږي.
د مخدره توکو کارکشت په افغانستان کې د ډیرو کلونو راهیسې داسې یو ستونزه ده چې لږ خو مستقیمه ګټه او تاوان یې د افغانستان کروندګرو ته رسیږي، لویه ګټه یې د سیمې او د نړۍ قاچاق کوونکو ته رسیږي.
د یادونې ده چې د 1403 کال په قوس میاشت کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مطالو سو ساده مخدره توکو د قاچاق له شبکو او بانډونو سره د طالب چارواکو د لاسلرلو خبر ورکړی وو. نوموړي ویلي وو په داسې حال کې چې طالب مشران عادي بزګران د کوکنارو بدیل کښتونو ته هڅوي، خو ځینې مهم چارواکي د مخدره توکو له شبکو او بانډونو سره د توکو په تولید او قاچاق کې لاس لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالف ډلې دا کوي چې په کندز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسته د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه کې په یو ویډیو کې ویلي دي چې د دې حملې اړوند راپور دوی ورکړی دی، خو نور شواهد یې نه دي وړاندې کړي. د ازادي جبهه وایي چې دا برید یې ماښام د کندوز ښار په څلورم امنیتي حوزه کې ترسره کړی دی. په دې اړه نور جزئیات به تاسو ته وړاندې درکړ شي، خو اوس پام وکړئ د سودان اړوند یو راپور ته چې زمونږ همکار احمد تکل جوړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له سودان څخه رسیدلي راپورونه وایي د پلازمینې خرطوم پر شاوخوا سیمو د راکټي حملو په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په سودان کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمنځ جګړو د ټول هیواد په کچه زور اخیستی، د پلازمینې خرطوم په شاوخوا سیمو کې پرونه یو توغندوی حمله لک تر لګه یو سولشل کسان وژل دي. په سودان کې د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې د سیمو د کنټرول لپاره د دولتي ځواکونو او مخالفو جنرالانو ترمنځ نښتې روانې دي. رضاکار مرستندویان وایي چې دا توغندي پرون د نیل سیند پر غاړه د خرطوم پر اوم دورمن ښار ګوټي ولګېدل او وژل شوي ټول ملکی وګړي دي. د امباده د بیړنیو خدماتو د خونې په نوم خیریه ډله چې د جګړه ځپلي سودان په بیلابیلو برخو کې کار کوي وایي چې د تلفاتو شمیرې لومړنۍ دي او ښایي وروسته زیاتوالی پکې راشي. د ټولنې نه دي ویلي چې دا توغندي کوم لوري ویشتلی دي. د نوموړې ټولنې په وینا په سیمه کې روغتیایي امکانات ډېر لږ دي او روغتیا پال د ګڼ شمېر ټپیانو د درملنې په چاره کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اوم دورمن ښار ډېره برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو د بیړني ملاتړ د ځواکونو په نوم مخالفې وسلوالې ملیشې د خرطوم پر شمال او نورو سیمو ولکه ټینګه کړې ده. په سودان کې د پوځ او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه څه کم دوه کاله مخکې پیل شوه، خو په تیرو څو اونیو کې زور اخیستی دی. په پورت سودان کې چې د پاوز په مشرۍ حکومت پکې واکمن دی، پرون وروسته له هغه برېښنا پرې شوه چې د سودان په شمال کې د برېښنا پر یو لوی بند د ډرون حمله وشوه. مخالفه ملیشه ډله د دې حملې مسؤوله بلل شوې ده. له دې حملې وروسته د سودان پاوز د الجزیرې په نوم د مرکزي ایالت پر مرکز واد مدني سیمه چې له څه باندې یو کال راهیسې ملیشو اداره کوله ولکه ټینګه کړه. پوځ او مخالفې ملیشې دواړه پر ملکي وګړو او روغتیا پالو په حملو او د استوګنې پر سیمو په بې پرواره کټي حملو تورن دي. د تیرې یکشنبې په ورځ خیریه ټولنو د اوم درمن په امباده ناحیه کې د سخت روغتیایي وضعیت راپور ورکړ او ویل چې د اګست او دسمبر میاشتو ترمنځ له اویا زیات کسان د خوارځواکۍ، ملاریا او اسهالونو په نتیجه کې مړه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار میرویس حوزوی روغتون ترغلی ناروغان او پایوازان یې د درمل او روغتیایي امکاناتو د کمښت څخه شکایت کوي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله د روغتون ته مراجعه کوي او د ډاکټرانو ورته سپارښتنه ده چې دوی نور درمل او طبي توکي له خصوصي درملتونونو واخلي او دوی یې وسنه لري. په همدې اړه نور حال صدیق رښتینی اورو.
میرویس حوزوی روغتون د افغانستان په جنوب کې د مخالګو لپاره د درملنې تر ټولو لوی مرکز.
باندې ستنې په بایره ورو مې نه تنه په بایره کوو لږه بلانه زول سره د پټا دي شولې په بایره د سارو ساري د لسترګې واښته مې ورو مې په تا کړم جوړه مې چې د غاښ کې جنرال کې ګټه ویلې لږه څه
دا غرختون هر ورځ د سلګونو ناروغانو درملنه کوي چې زیاتره د کندهار، زابل، روزګان او هلمند ترڅنګ د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو دي. د دې سیمو خلک روغتیایي مراکز نه لري یا د اقتصادي ستونزو له امله په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لري. میرویس روغتون مخکې د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی له لوري املاتړ کېده، خو شاوخوا یو کال وړاندې دغه مرستې بندې شوې. کته هم د طالبانو حکومت د روختون لپاره میاشتنی 20 میلیون افغانۍ بودیجه اعلان کړي، خو د روختون سرچینې وایي د بودیجه د پرسونل د معاشاتو او نورو اړتیاو لپاره بسننه کوي. د روختون ډیری کارکونکو ته معاشونه هم کم ورکول کیږي. د روختون په مختلفو ورخو کې ناروغان د درملو او روغتیایي وسایلو د کمښت سره مخ دي. د روزګان وسیدونکو شکریا چې خپل لورې د درملنې لپاره دی روختون تراوستي. ازادي رادیو ته وویل
د روزګان سره غلم سره شپه ملته بستر کړه والته غول بوز شپ خنيته دلته چې مراوسته دلته نو خدغه د پرتاد وس د کان لو پلاستر و شو بعد ټولم پکې ماته او موږ راوستره د غریبې تر اس دلته ده پېچکارې کټول شي ګرد مرته پکې ماته بلکه بمبای کستن چر شي ټول مرته پکې ماته دلته
د روختون یو مهم څنګه څخه د ماشومان څنګه ده، خو دلته هم ناروغان او پایوازان د ستوند سره مخ دي. د کندهار د میوان ولسوالۍ وسیدونکو سکینه وایي د اقتصادي ستوند لامل پور کړي څو خپل ماشوم د وړیا درملنې لپاره دی روختون تراولي، خو دلته هم درمل او نور توکي په بازار کې په بیا اخلي.
پندل سغوانی م پور کړ د میوان د مراخور راغله مریض م د سخت پرته د دلته چرازم شربت هم په بادي د کلینه هم په بادي سیروم هم په بادي د شیانګرد په بارا کوي.
وړاندې په خبرونه کې 15 دقیقې بحث نشر ته چمتو دی، خو تر هغه مخکې به پام وکړئ لنډو خبرونو ته. تاسو به هم زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ. د آزادي جبهه په نوم د طالبانو مخالفه ډله دا کوي چې په کندوز ښار کې د طالبانو پر یوه پوسته د برید پر مهال څلور طالبان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د ډلې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي خبر کې پاڼه کې خبر کړي چې د دې حمله اړوند مسؤلیت د